ګران اوریدونکو السلام علیکم دا مشالې ډوډا او زم ستاسو قربا اسرار لمومن وخت په پښتونخوا کې د ورځې یو بجې شوې نن د جمعې ورځ د 2011 کال د ستمبر د میاشتې 14 نیټه ده روانه خبرونه کې به واوري په دیر کې 13 ورځې شوې جنمرګي بل کې د وجل شو کسانو شمیر او ویش تر رسیدلې ده دا به هم واوري چې امریکایي چارواکي وايي په ډرون بیت کې د القاعده مشر ابو حفص الشهري وجل شوې د دې ترڅنګ دا به هم واوري چې پسین صبح کې د راغلي بارانونو لوجه دغه صبح خلک په څومره مشکلاتو کې راګیر دي د دې ترڅنګ اقتصادي نړۍ پروګرام هم لرو خو لومړی ورځو بشیر ګوښته چې تاسو ته خبر نوران کی
په شمالي وزیرستان کې د امریکایي ډرون جازونو په برید کې د القاعده یو مشر وژل شوی دی د کوزدر د پرونی ځانمرګي برید چې 28 کسان پکې وو وژل شو پلا وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستي او امریکا د انډین مجاهدین په نامه وډله د ترهګرو ګروپونو په لیست کې شامل کړی ده وسام بشپړ خبرونه خبری رسنۍ او د امریکایي چارواکو لخلي ویلي چې په شمالي وزیرستان کې د ډرون جازونو په برید کې د القاعده یو مشر ابو حفص الشهري وژل دی د برید تیرونه د تحصیل میرالی بازار سره نږدې سیمه خیسور کې شوی وو یو امریکایي چارواکی د نوم د نه خودلو په شرط رسنۍ او ته ویلي دی چې الشهري د پاکستانی طالبانو سره نږدې اړیکې درلودې او په وژل کېدو سره یو ستر ګواښ لمنځه تللی ابو حفص الشهري د سعودي عرب وو تیره میاشت د القاعده مرسیال اتی عبدالرحمن هم په میرالی کې په ډرون بریدونه کې وژل شوی و پرون د امریکا د دفاع وزارت ویلي و چې د القاعده اوسنی مشر ایمنل زواهری هم په پاکستان کې دی په کوزدر کې د شوی ځانمرګي برید چې 28 کسان پکې وو وژل شو پړاو وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستي د برید پرون د کوزدر په صدبر کلی کې د مقامي لهکر د یو مشر په جنازه کې وشو چې 28 کسان پکې زخمین شوي هم دي په دې اړه د کوزدر د پولیسو مشر سلیم مروت وای
خودکش د ماکه دي کې 27 کسان ودی شهدا دي جنازه کې خودکش دي ماکه
ځایی خلک وایي چې د پیښې ټول قربانیان عام خلک دي د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د ملک په جنوبی برخو کې د سیلابونو له راتللو له وجې په نیویارک کېدونکي د ملګرو ملتونو په غونډه کې برخه نه اخلي او هلته نشي تللی د نوموړي له دفتر څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ګیلانی به په پاکستان کې د سیلاب ځپلو سره د مرستو د کوششونو د اداره کولو لپاره پاتې شي یاد دی وی چې د مونسون بارانونو د جنوبي سند ډېرې برخې ځپلې دي او په تیرو شپږو اونیو کې سیلابونو له 2 لک ډېر خلک بې کوره کړي دي یو لوړ پوړی افغان پلاوی پاکستانی چارواکو سره په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه د خبرو لپاره ورغلی دی د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسزی د دې سفر د موخو په اړه ویل
اساسي هدف د دې سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د هغه ګډ کمیشن دوهمه خاري غونډه ده چې څلور میاشتې مخکې د ښاغلي رئیس جمهور کرزي د سفر په جریان کې اسلام آباد ته د دواړو هیوادونو د حکومت رئیسانو ترمنځ مسخطې شوې وه او خپل لومړی رسمي غونډه یې د حکومت د رئیسانو په سطح باندې په هغه وخت کې اسلام آباد کې دایره شوې وه او د کاري ګروپ لومړۍ غونډه 13 میاشت په کابل کې ترسره شول او دا یې دوهمه غونډه ده د کاري ګروپ چې په اسلام آباد کې د پاکستان د چارواکو سره ترسره کیږي
په افغان پلاوی کې د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال د ملي امنیت د شورا مرستیال او ځینې نور جګپوړي امنیتي چارواکي شامل دي امریکا د انډین مجاهدین په نامه وډله د ترهګرو ګروپونو په لیست کې شامل کړې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې انډین مجاهدین په هندوستان کې میشته وسلواله ډله ده چې په پاکستان کې اړیکې لري او له 2015 کال راهیسې په هند کې ګڼ بومي بریدونه کړي د رپورټونو تر مخه انډین مجاهدین د امریکا له خوا ترهګر ګرځول شوی پاکستان میشته ډلو لشکر طیبه جیش محمد او حرکت الجهاد اسلامي سره رابطه لري اروپایي ټولنه وایي د افغانستان سره د ازبکستان او تاجکستان په پولو د امنیت د ښه ساتلو لپاره لسنیم میلیون ډالر لګی د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې یو ان ډی پی د افغانستان د بدخشان ولایت د پولې د اداره کولو د پروژې مشر ویلیام لارنس د تاجکستان په سرخار دوشنبه کې ویل چې د اروپایي ټولنې دا پیسې به د درې وړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د اړیکو او همکاریو د ښه کولو او په سرحدي سیمو کې په پرمختیایي کارونو لګول کیږي د لیبیا د لری کل شوی مشر محمد قذافی زد وسوالو د هغه په پلرنی چاټوبه سرت خار لوی بریدونه پیل کړی دی. له هغه ځای درغلو خبرونو تر مخه د قذافی زد په زرګونه وسوال د خپل ټینکونو سره د خارتن نوتې دي چیرته چې دوی د محمد قذافی نه خوښتون کو سره مخامخ شوی دی. د یو بل خبر تر مخه د فرانس ولسمشر او د برتانیا وزیر اعظم د لیبیا د سر خار ترابلس دوره کړی ده. دوی دواړه د قذافی په ضد د جنگیدونکو وسلوالو سره د مرسته کوونکو ناټو بمباریو ملاتړی دي. امریکا وایي هیله لري چې ایران به د دوی دوه غرختونکو ور خوشی کړي. ایرانی ولسمشر محمود احمدی نژاد د دې اونۍ په لومړۍ ورځ کې ویلي وو چې ډیر زر بعد د شین بایر او جاش فتال په نامه هغه دوه غرختونکو امریکایان خوش کړي چې څومره د وړاندې د عراق او ایران په پوله د جاسوسۍ په تور نیولي وو. خو د ایران یو عدالت پر دې اړه څرګندونو کې ویلي چې په دې اړه په نږدې راتلونکو کې کوم پلان نه لري. له دې باوجود هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هیله ښودلې چې ایران به په خپله اعلان کړې ژمنه عمل وکړي. یاد دوی چې دې دوه کسانو ته د اته کاله بند سزا اورول شوې وه. د خبرونو پای
خبرونه مو د بشیر ګواښ نه واورېدل. تاسو د مشال ډیو خبرونه اورئ په روانه ګړې کې به اورئ. امریکای چارواکو ویلی چې د رواني میشتې په یو لسمه نیټه د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د ډرون بریډ پر مهال د القاعده مهم غړی ابو حفص الشهري وجل شوی. د کوزدیر په صدور سیمه کې پرون د امن لخر د یو غړي د جنازې موز پر مهال د ځانمرګي برید له کبله د وجل شو کسانو شمېر اوویشته رسېدلې دی. کته هم حکومت وایي هغوی د امن لخر غړو لره د طالبانو پر ضد هر قسمه مرسته ورکوي. خو د امن لخر یو غړی د لاور خان وزیر وایي
کوم د جمهور لخر جوړولو حکومت موږ سره وعده کړې چې تاسو ته ګاډي درکو تیل به درکو تاسو ته لنګر انتظام کوو تاسو به هتیار درکو کلتوس به درکو خو چون چې دلور کاله چې موږ ته یو شی ملو نه شو.
د پاکستان پسین صبح کې د ولاړو اوبو د لاسه په بارانونو ځپلو خلکو کې یو شمېر مرزونه خوريږي. د آفاتو د انتظام ادارې یو چارواکی وایي
اغیزمنو شو سیمو کې زمنګ د سوچ نه هم زیات بد حالت دي. هر ځای کې اوبه ولاړې دي. دوه درې ځلو کې دومره اوبه ولاړې دي چې د مړی خخولو د پاره هم وچ ځای نشته.
دا انور یو شمیر رپورټونه لرو او پرستنی مایک ستاسو لپاره پروګرام اقتصادي نړۍ هم لرو. خو د مشالې ډو سره اوسئ. اوس د خبرونې لومړی رپورت. څنګه مو په خبرونو کې اوریدل چې د کوزدیر په صدبر سیمه کې پرون د امن لخر د یو غړي د جنازې مونځ پر مهال د ځانمرګي برید له کبله د وجل شو کسانو شمېر اوویشته رسېدلی دی او نور اووه شپېته کسان پکې جوبل دي. د برید پړه د ملکنډ طالبانو پر غاړه اخیستې ده. دا چې دا پیښه څرنګه رامخته شوه، د وجل شو کسانو په کورونو اوس څه تېرېږي او د پیښې وروستی حالت څه دی، په دې اړه اورو د غلام غوس دا رپورت.
کوز دیر صدبر کلی سمرباخ کې د مقامی لخکر د یو غړي د جنازې پر مهال د ځانمرګي برید ذمہواری د ملکن ډیویژن تحریک طالبان پاکستان منلی ده او په دې برید کې د پولیسو په وینا د مړو شمیره وویشته رسیدلې ده او وشپېته نور کسان جوبل شوي دي. په دې لړ کې د کوز دیر د پولیسو مشر سلیم مروت مشاد ریډیو ته وویل
خودکش د مقدې دی کې 27 کسان ودی شهدا دي جنازې کې خودکش تمن درې کم درې نیم شل
دا چې وسلوال طالبانو په سمرباغ صدبر کلی کې د جنازې پر مهال دا ځانمرګي برید سرنګ اولی ترسره کړو. په دې لړ کې په دغه جنازې کې ګډون کوونکي یو تن مشال ریډیو ته وویل
زما نوم حضرت خان دی، د زلدیر د صدبر کلی اوسیدونکی یم. یار جی دغه خو موږ په مخ کې چاپ کې ولاړو او په دې ټیم کې چې څنګه مولا الله اکبر وې دوه تکبیر وښونو په دې کې یو کس غږ وشو چې خودکش دی. نو خلک منتشر شو په منډه شو په دې کې یو دراش شو. یار جی بس یو داسې یو حالات چې ټول غوښ باران وورېده، د چا سر نه و، د چا خپې نه وې، د چا تنې نه وې. خو داسې خبره چلېده چې دغه کې دغه شانتي کسانو چې هغه لشکرې جوړه یو څه کوي او زموږ خلاف نو موږ دغه خلک ترګیټو. خو لکه عوام پکې ډېر مړه شو.
د امن لخکر د کوم تن د جنازې پر مهال چې دا برید ترسره شوی و، د هغه د کورنۍ یو تن چې رشید نومېږي مشال ریډیو ته یې وویل، دا چې په لر او بردر کې ولې یو ځل بیا د وسلوالو په فعالیتونو کې زیاتوالی راغلی دی، د دې پوښتنې په ځواب کې د ملکن ډیویژن په حالاتو نظر لرونکي خبریال دلاور جان مشال ریډیو ته وویل،
په باجوړ له کلر دیر دی او زبر خاص کر د بر دیر ذکر وکم، دا کوم علاقې چې دی په دې کې لخکر کامیاب وي، بر دیر کې خو سکیورټی فورسز تلی نو هغه صرف لخکرو کاروایی کړو او استری دی. اوسم چې کله بیا د افغانستان نه یو حمله وشول ته په شلتلون ستر باندې نو یو نوی لخکر په یو نوی علاقه کې هغه جوړ کړی، دا هغه لخکر هم ډیر فعال دی او هغه تخپل کردار ادا کوي. دغه شان تر میدان په علاقه کې هم چې کله طالبان اول په 2008 کې په میدان کې ښکاره شول نو هغه خلکو لخکر جوړ کړی، خو دا هغه چې کوم سربراه او هغه په هغه وخت کې بیا دیو ملکو مولانا شاهد چې کوم دی نو دغه ترو او هغه په خپل چې کوم دی په بازار کې وجل، نو دا هغه نه پس هغه لخکر لک کمزور شو، خو چې کله په 2009 کې دی خلاف اپریشن وشو او دی وسته شو نو هغه چې کوم لخکر وي خلکو هغه نورم مضبوط شول، نو نن سبا چې وګوره هغه لخکرو په لرز لکم غټ نقصانات رسول دي تا، لکه څنګه چې سراج الدین په خپل بیان کې ویلي دي چې را دي زمونږ داسې کسان وجل دي چې هغه یلته ریموت کنټرول بم چې کوم نه هغه پلانټ کوو او هغه دی لخر وجل یا خلق وجل، نو دا خو دی خلاف ډیر غټ چیلنج طالبانو ته یا چې کوم عسکریت پسند دی هغه ته چې د مقامی خلق یا وېر یا دغه سپورټ حاصل کی، نو سپورټ خو هغه ته حاصل نه دی او هغه کوشش کوي چې دا وېر
د یادونه ورده چې په کوز در کې د امن لخر د یو غړي د جنازي پر مهال دا برید په داسې حال کې ترسره شو چې د دې برید نه یو ورځ وړاندې طالبان وسلوالو په پیښور کې د خیبر ایجنسۍ د کلاخیلو د قبیلې د سکول په ماشومانو هم په دې وجه برید ترسره کړی وو او په هغه برید کې سلور ماشومان وژل شوي وو. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
امریکای چرواکو د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې د روانې میاشتې په یولسم نیټه د پاکستان په شمالي وزرستان کې د ډرون برید پر مهال د القاعده مهم غړی ابو حفظ الشهري وژل شوی، ویل کېږي نوموړی د سعودي عرب شهریت لري. بلخوا پاکستاني چارواکو د القاعده د دغه وژل شوي مشر د وژنې پخلی نه دی کړی. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې اورو.
یو شمیر نړیوالې رسنۍ، پاکستانی ورځپاڼې او شخصي ټلویزیونو د امریکا یو اعلی چارواکي د خولې وایي د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان ایجنسی سب ډیویژن میرالی کې د روانه میاشتې په 11 نیټه باندې بې پایلوټ الوتکو په میزایلی برید کې پاکستان کې د القاعده شبکې چیف آف آپریشن ابو حفظ الشهري وژل شوی دی. ابو حفظ الشهري د القاعده مشر اسامه بن لادن د وژنې نه پس په شمالي وزیرستان ایجنسی کې دویم مهم غړی دی چې د ډرون جازونو په میزایلی برید کې پنخه شو. د نوړان د 13 میاشتې په 22 نیټه باندې د القاعده کمانډ دویم مهم غړی اتیا عبدالرحمن د سب ډیویژن میرالی شین پوند سیمه کې د بې پایلوټ الوتکو پر یو ګاډي باندې ترسره شوی میزایلی برید کې وژل شوی و. تر دې دمه د آزادو زرایو نه د دې خبر پخلی نه دی شوی، خو څلور ورځې وړاندې د سب ډیویژن میرالی خیسور سړک باندې د ډرون جازونو برید په اړه د استخباراتي ادارو چارواکو دا پخلی کړی و چې په هغې برید کې یو ځایی او یو خارجي وسلوال وژل شوی دی. ځایی خلکو تر مخه څلور ورځې وړاندې ترسره شوي میزایلی برید له کابله پنخه شوي کسان هم په مکمله توګه سوځېدلي وو، لهذا هغې وخت دا معلومه نه شوه چې خارجي وسلوال کم مهم غړی دی او که نه. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
اوردونکو تاسو د مشال ډیو خبرونه اوري او سیو ریپورت لرو د خبر پختونخوا ل سوات پرتا په نورو خاري سیمو په 13 بیا د مرکز پیخور په شاو خبر خو کې د پله پسې بریدونو په اړه خلک فکر کوي چې حکومت د اورپکو لمخنیوي څخه لاس اخیستې ده او دا کار یې لخر ته پرخې ده خو د لخر بیا شکایت کوي چې حکومت ورسره هیڅ مرسته نه کوي په دې اړه زمونږ همکار بوریوال کاکړ یو ریپورت چمتو کړی دی چې تاسو په مرته راوړم
د خیبر پښتونخوا د لری پرتو سیمو ترڅنګ په شاري سیمو کې هم د وخت پر وخت بریدونو لړۍ دوام لري د تیرسي شنبې په ورځ له پېښور سره نږدې د متنو په سیمه کې وسلوالو طالبانو د سکول د ماشومانو پر بس برید وکړ چې پکې درې ماشومان او د بس چلونکي ووژل سو او اتلس نور ټپیان سو په دې سیمو کې د اورپکو د مخنیوي لپاره قبایلي لشکري هم جوړې شوې وي خو د هغوی مشران وایي چې حکومت ورڅخه خلاص اخیستې دی او هیڅ مرسته یې نه کوي آیا په دې سیمو کې د بریدونو د مخنیوي لپاره د اورپکو پر ضد عملیات نه دي شوي او کڅنګه د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر سردار حسین بابک وایي اورپکو داسې بریدونه په غلا کوي
سرچ آپریشن ہوئی رکھو داغی خلق کو خلاف تو پار رہا کہ روان میں مثال کر تین دغی کی گئی ہو کیونکہ بدقسمتی زیادہ جوڑ سی ہو رہا کہ دغی بزدلان تو موقع ملا ہو شی یا غیدہ سے طریقے واردات استعمال کی جب آئے کہ نقصان شیر اتخاص تو ہو رہے کہ دا معشومان پر بس بانے حملہ کول پر گاڑی بانے حملہ کول یا جیسے زہینوں بانے حملہ کول شیر دا کار چی دی دا دی پغلا بانے کئی
که د حکومت دا ادعا و هم منل سی نو پشتنه دادا چې د داسې بریدونو تر سره کوونکې نیول سوي هم دي او کنه سردار حسین بابک زیاتوي خود متنو پسیمه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د جوړ سوی لشکر مشر دلاور خان له حکومتي ادعاو سره اتفاق نه کوي او وایي چې دا جګړه دوی په خپل سر پر مخ بیایي
کله چې جمهور لخر جوړول حکومت موږ سره وعده کړي چې تاسو به ګاډي درکو تیل به درکو تاسو به لنګر تنظیم کوو تاسو به هتیار درکو کلتوس به درکو خو چون کې دا بری ضرور کړي چې موږ ته یو شی ملو نه شو نو ځکه موږ حکومت نه غوډي مان کوو چې تاسو موږ سره وعده کړي هغه چې موږ ته راځي واپس حکومت به لا کې دي چې موږ امن راوستل واري نو موږ چې څومره ډیر وځیل ملالي چې نمبر به موږ ډیر مدلې ډیوټیو کو مخکې به مدلې چې موږ خپل لغه رسول شو مې دا اوس چې څومره کار موږ کوو ته دی په دوه باندې وګورو په لاسه باندې
په پېښور کې مو چې کله د خیبر پښتونخوا د پولیسو له پخواني مشر ملک نوید څخه وپوښتل چې د داسې بریدونو مخه ولې نه نیول کېږي نو هغه وویل
آپریشن خونه کیږي چې تاسو چرته ډېر غونډه وي د دې خلکو هغه باندې پوره موومنټ وکړي دا وړ وړ ګروپونه دي مختلف ځایونو کې یوځای شي په ټلیفون باندې یو بل ته اطلاع وکړي جمع شي راشي اټیک وکړي او بیا رک شي او که چرته لوی ګروپ وي یا لوی د دې کنسنټریشن وي په هغه باندې به آپریشن کېدای شي
له صوبای وزیر سردار حسین بابک څخه مې وپوښتل چې ولې حکومت د هغو لشکرو مرسته نه کوي چې دوی جوړې کړې وي نو هغه په ځواب کې راته وویل
دا د پښتنو وطن مې دلته ودرې دلته جرګې دلته لشکرې چې دي دا د خاورې د حفاظت لپاره وي حکومت د طرف نه هر چا سره مطلب دار چې په کوم کوم ځای کې دا لشکرې جوړې شوې دي او هغوی سیکورټي فورس سره ملاتړ کوي هغوی ورسره مرستې کوي که تاسو وګورئ کلاو مطلب دار چې زمونږ حکومت د هغوی سره مرستې هم کوي د هغوی ډاډګرنه هم کوي د هغوی حوصله افزایي هم کوي
شاغلی ملک نوی تمی د دلاور خان خبره کښې شو نو هغه د امن له لشکرو سره د حکومتي مرستې په اړه زیاته کړه
پکار خدا دې چې حکومت پوره مرسته وکړي ورسره خو حکومت خپل هم ډېرې مجبوري دي هغوی ډیمانډونه ډېر زیات وي ډېر زیات اسلحه غواړي ډېر زیات امیونیشن غواړي هغه په خیال د حکومت ورکوی نه شي بیا دا دی چې لښکر چې وتي نو لښکر خپل موومنټ لپاره هغې ته هم فنډس پکار وي نو لښکر عام سړی خو بیا په تشې خېټه باندې نه شي جنګېدی نو هغې لپاره فنډس پکار وي هغې ته خوراک پکار وي هغې ته موومنټ لپاره ټرانسپورټ پکار وي پولیټیکل ایډمنسټریشن ته په درې کې پکار چې دوی سره مرسته کوي او دوی ته مراعات ورکړي چې دا خلک دې قابل شي چې دا مخه کوي شي د دې اسکریت پسند
دا چې پولیس او که د قبایلو د امن لشکر د اورپک پر ضد زیات اثر لري دا پښتنه مې د پولیسو له پخواني مشر ملک نوید څخه وکړه هغه وویل
دا دوړه بکی اصل کې دلته مسله دا ده چې دا متری په ډبیر ایریا ده دا بالکل دې سره ټرایبل ایریا ده کې دا حکومت یو کلا یا یو اسټابلیشمنت نشتا د فرنټیر کور نه التا پرمننټلی چې د فرنټیر کور ټوپس چې دینو هغه اشاری دی شي نه هلته کلی شته نه پوسټو نشته نو ځکه دې درې کې چې دنو دې کنسنټریشن عموما جاتی کې هلته نه دې کاروایا نه کوي
که څه هم دا ترهګرۍ پېښې د ټولنې لخوا په کلکه غندل کېږي، خو د متنو په شان پېښې هغه څه دي چې د کارپوهانو په وینا راتلونکی نسل په نښه کوي او حکومت ته پکار ده چې د داسې پېښو مخه ونیسي.
دا بوریوار کاکړ چې تاسو یې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د ترسره شو بریدونو کم ترګر بریدونو د هغې پاړه د خلکو کم شکایتونو د دې ترڅنګ د وسلوال دغه چې کومې لخکرې دي عمل لخکرې د هغوی شکایتونو پاړه او د حکومت لخوا چې کوم ګامونه پورته کړل شوي دي د هغې پاړه یې تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. او اوس هم یو رپورټ لرو. د پاکستان د کورونا چارو وزارت ویاندې تهمینه جنجوه یوه خبري غونډه کړې ده. په دې غونډه کې نوموړي ویلي دي د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا لخوا د ترګری پر ضد نوموړي ویلي دي د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا بیان د ترګری پر ضد همکاري سره سمون نخري. د دې ترڅنګ په دې غونډه کې د باجوړ کې د تختول شو ځوانانو په اړه هم خبرې شوې دي. د ډرون بریدونو په اړه هم نوموړي خبرې کړې دي. نو راځي چې دې غونډې تفصیل د انیسه اجمل نوورو.
نن سرخار اسلام آباد کې د خارجه دفتر د هفته وار خبری غونډې پر مهال د پاکستان خارجه چارو وزارت ویاندی تهمینه جنجوه وویل چې د امریکا دا بیان د پاکستان او امریکې د ترهګرې په اړه د تاون پالیسۍ پر ضد دی. د امریکې د دفاع وزیر بیان کم چینن په مطبوعاتو کې هم راغلی دی. دا بیان یو غیر ضروری دی او د پاکستان او امریکې د ترهګرې په اړه د تاون پالیسۍ پر ضد دی. پاکستان او امریکا دواړه د ترهګرې پر ضد جنگ کوي او زموږ د مرستې به جاری وي. د های ویلیو ټارګټس یا غټ هدفونو پر ضد کاروایۍ لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د معلوماتو تبادله ضروری ده. بل د پاکستان خارجه چارو وزیره هینا ربانی کر به هم په 13 ستمبر خپل همسیالۍ د امریکی هیلری کلینټن سره به ملاقات کوي. د اختر پروازو کې د باجوړ ایجنسی نه تختول شوي ماشومانو په اړه د یو خبریال په ځواب کې تهمینه جنجوه زیاته کړه. د تختول شوي ماشومانو په اړه د پاکستان او افغانستان حکومتونو یو بل سره خبرې اترې روانې دي او د دې ماشومانو زر تر زره خلاصې لپاره دواړه هیوادونه خپل پوره کوششونه کوي. بل په قبایلي سیمو کې چې د بې پایلټه الوتکو بریدونو کومه خبره ده، نو د هغې په لړ کې د پاکستان موقف د پارلیمان په قرارداد کې واضح دی. بل به زه تاسو ته دا هم ووایم چې دا وخت د افغانستان نائب وزیر خارجه جاوید لودین د ورکینګ ګروپ دریم مذاکراتو لپاره د پاکستان په دوره دی. تهمینه جنجوه زیاته کړه چې دا وخت د امریکا او پاکستان ترمنځ د توانایي په اړه چې کوم مذاکرات په اسلام آباد کې روان دي، د هغې به ډېرې ښې نتیجې مخې ته راشي، ځکه چې امریکا د توانایي په لړ کې د پاکستان مرستې کول غواړي. انیسه اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پښتو وایي مشال ریډیو وار.
په دې وروستیو کې د حقانی ډله لخوا د ترسره شوو ځنو بریدونو ته په کتلو سره څېړونکي وایي چې دا ډله د نورو ډلو سره په شریکه کار کوي او پاکستان کې موجودې ټولې ترهګرې ډلې یو بل سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي. بشیر ګواخ درته په دې اړه یو رپورټ وړاندې کوي.
امریکایي چارواکو ویلي دي چې په کابل د تیرې ورځې برید چې تر 20 روان وو او پکې 20 کسان ووژل شو د حقانی ډلې لخوا منظم شوی وو. څېړونکي وایي په دې وروستیو کې د جلال الدین حقانی په مشرۍ په شمالي وزیرستان کې میشته د حقانی ډلې لخوا ترسره شوي ځینې پرمختللي بریدونه ښیي چې دوی په پاکستان کې د موجودو وسلوالو ډلو لکه جیش محمد، لشکرې طیبه او نورو سره قوي اړیکې لري. د پاکستان د پوځ یو پخواني افسر او د پوځي چارو کارپوه طلعت مسعود وایي چې د حقانی قوي ډله 25,000 وسلوال لري چې 10,000 پکې ښه روزل شوي خونړۍ جنګیالي دي. هغه د دې او نورو ډلو د اړیکو په اړه وایي.
زما په خیال دا ډلې له ډېر پخوا څخه د یو بل سره اړیکې لري، خو پخوانی هغه کمزوري وي. داسې ښکاري چې کله هم په دې ډلو کې کومه یوه د فشار لاندې راسي، نو بیا دوی یو بل ته لاس ورکوي او په ګډه د کار کولو په ترڅ کې ځان بیرته پر پښو دروي. نو د دوی اړیکې وي، کله ډېرې ښې نه وي او کله بیا په شریکه ځینې ترهګري کړنې پلان او ترسره کوي. دوی دا د ځان د ساتلو لپاره کوي، ځکه چې دوی یو هدف لري او هغه د بې ثباتۍ رامنځته کولو او واک ترلاسه کول دي.
دو نه وړاندې د کابل پر انټر کانټینټل هوټل برید وشو چې د افغان چارواکو په وینا د حقانی ډلې کړه وو. له برید وروسته چارواکو د مطبوعاتو سره د برید کوونکو د ټلیفون هغه غږیز ریکارډ شریک کړ چې پکې برید کوونکي په وزیرستان کې میشته دی او چا څخه د برید په اړه لارښوونه اخلي. شنون کې وایي چې دا د 2003 کال د ممبئی بریدونو ته ورته وو چې پړی پر پاکستان میشته وسلوالې ډلې لشکرې طیبه واچول شوه. نو که د حقانی ډله د لشکرې طیبه او د القاعده په شمول د نورو ډلو سره اړیکې لري دا تر کومه حده دي؟ تلت مسعودی پاړه وایي
زما په خیال دا په یوې پیښې پورې اړه لري. ځینې وخت دوی د یو بل سره د عملیاتو په کولو کې مرسته کوي، ځینې وخت بیا د پلان کولو او ځینې وخت بیا د روزلو تر حده د یو بل سره همکاري کوي. که شریک عملیات وي نو بیا دوی باید په ټولو برخو کې د یو بل سره مرسته وکړي.
امریکا په وار وار دا خبره کړې چې پاکستان دې دغلته د موجودو ډلو خلاف سخته کاروي وکړي، خو د پوځي چارو یو افغان کارپو جنرال عبدالواحد طاقت وایي چې د پاکستان جاسوسي اداره ISI د دې وسلوالو ډلو سرپرستی کوي.
د القاعده او تروریزم پورته استخباراتي سازمانونه دوی سره ډېر زیات ټینګ همکاري او امانګي ولري، خبري وکړي په پلانونه ورکي او یا ورسره کومک وکړي، او د دوی تر دغه ژي پر رسول دا د سعدي نه ده چې دا یو لکه ګروپ یا سازمان یا خپل توریستي ګروپ دا کار وکړي. دا په ډېر قوي یو امکاناتو باندې کېدای شي چې ته دغه شي عملیات لکه بمبئی کښې هغه د ابرای وټلو تاج محل وټلو هغه د یهودو کمانډرانو د معبدو.
تلت مسعود هم وایي چې پاکستان باید هر څومره چې زر کېدای شي دا وسلوالې ډلې له منځه یوسي او شروع دې له حقانی ډلې وکړي.
تاسو ته معلومه ده چې ځینې داسې ځایونه سته چې پاکستان پکې لا پوځي عملیات نه دي کړي، لکه شمالي وزیرستان او د بره او رکزو ایجنسی ځینې برخې. عمومي تاثر دا ورکول کیږي چې پوځ وایي د افغان طالبانو او افغان وسلوالو خلاف ځکه عملیات نه کوي چې دوی د پاکستانی طالبانو په ختمولو لګیا دي، خو پاکستان نسی کولای دا ډلې تر ډیره برداشت کړي. خامخا به یې په خلاف ګامونه پورته کوي او دا کار هر څومره چې زر وسی شده، ځکه چې دا ونسی نو نور مشکلات پیدا کیږي او پاکستان به د خپلو اتحادیانو ترمنځ خپل حیثیت او باور له لاسه ورکړي. له بلې خوا دا ډلې هم ورځ تر بلې قوي کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع وزارت وایي چې په پاکستان کې د القاعده د ترهګرۍ ډلې وژل شوی مشر اسامه بن لادن په شان د دې ډلې نوی مشر ایمان الزواهری هم په پاکستان کې دی. دا تورونه پاکستان رد کړی دي.
دا بشیر بخش تاسو رپورټ باندې کوو چې په کې ول شوی د کندر لخوا تر سره شوی بریدونه زیات شوی دي او دا ډله د نورو ډلو سره په ګډه بریدونه تر سره کوي. اوس هم د پاکستان سین صوبې ته ځو. چارواکي وایي سین صوبه کې د بارانونو او سیلابي اوبو د جمع کېدو له وجې خوښه 40 لکه خلک په بیلابیلو ناروغو اخته شوي دي. په دې ترڅنګ کمپونو کې میشت اغېزمن شوي خلک د ژوند د بنیادي سهولتونو د نشتوالي څخه سر ټکوي. نور تفصیل د سیمینار د مشغلو خبریال ظفر کرمی په دې رپورټ کې راکوي.
قدرتی آفتونو د انتظام اداره یا NDMA چارواکی وای سین صوبې په اغیزمنو شو سیمو کې د باران ولاړو اوبو له کبله بیماریانې زیاتې شوي او خواوشا 40 لکه اغیزمن شوي خلک په مختلفو بیماریانو اخته شوي دي. د چارواکو په خبره دغې بیماریو کې د پوستکي بیماری، د سترګو مرضونه، ملیریا او د هیزې ناروغتیاوې شامل دي. د NDMA ویاند ارشاد بټی رسنیو ته ویلي دي چې اغیزمنو شو سیمو کې راغلي مرضونه د دوی د اندازې څخه څو چنده زیات دي. اغیزمنو شو سیمو کې زمونږ د سوچ نه هم زیات بد حالت دي. هر ځای کې اوبه ولاړې دي. دوه درې ضلعو کې دومره اوبه ولاړې دي چې د مړي ښخولو دپاره هم وچ ځای نشته. اغیزمن شوی خلک هم شکایت کوي چې سیلابي اوبو مختلفو سیمو کې ډنډ ولاړې دي. ولاړو اوبو کې مړه شوي څاروي پراته دي. د بدین ضلع د کوسکي سیمې یو استوګن مشال ریډیو ته وایي
تقریبا لس فوټا دولس فوټا پورې اوبه ولاړې دي او په هغه اوبو چې کوم دا مال مویشي جانوران چې کوم بګي علاقه دي او د هغې ډېره غټې بدبو ده پورې پوره علاقه کې او د هغې له وجې دا ګندګي ډېره زیاته ده او د هغې په وجه باندې د ملیریا هم ډېره غټ اټیک دي ځکه چې ماشې ډېر زیات دي او گورنمنٹ دا طرف نہ دا بارن سره انتظار نشته چې بار روزي بار غوړي نشي دومره سخت بدبوز چې دلته کې ساغشتل دی ګران خبره ده.
د سیلابي اوبو څخه متاثر شوی خلک وایي چې کیمپونه د اغیزمنو شو خلکو څخه ډک دي، نو ځکه زیاتره خلکو د اوچتو سړکونو په غاړه د شنه اسمان دلاندې اړولې ده.
دا ظفر کریمی جی تاسې په سین صبح کې راغلی برنو لوج روسته حالات باندې تاسو رپورٹ باندې کوو او اوس وخت شوه دی په پښتونخوا کې یو نیمه بجه او بشیر ګو هم سټوډیو ته راغلی او راځي چې دا غوینه د خبرونو لنډیز ورو
په شمالي وزیرستان کې د امریکایي ډرون جازونو په برید کې د القاعده یو مشر وژل شوی دی. د کوز دیر د پرونی ځانمرګ برید چې 22 کسان پکې ووژل شول پړه وسوالو طالبانو په غاړه اخیستی. امریکا د انډین مجاهدینو په نامه وړله د ترهګرو ګروپونو په لیست کې شامل کړی ده. د پاکستان وزیر اعظم په سند کې د سیلابونو له راتللو له وجې په نیویارک کې کېدونکې د ملګرو ملتونو په غونډه کې برخه نه شي اخیستلی. افغان او پاکستاني چارواکي په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه په اسلام آباد کې غونډه لري. اروپایي ټولنه وایي د افغانستان سره د ازبکستان او تاجکستان په پولو د امنیت د ښه ساتلو لپاره به لس نیم میلیونه ډالر لګوي او د لیبیا د لیر کړل شوي مشر کرنل قذافي ضد وسلوالو د هغه په پلرني ټاټوبي سرت بریدونه پیل کړي دي.
لند خبرونه مو د بشیر ګواخ نو اوریدل او اوس ستاسو لپاره په وروستۍ نیمایي کې پروګرام اقتصادي نړۍ هم لرو. د دې ترڅنګ ریپورټونه هم لرو خو اوس ورزو اسلام آباد ته چې ریاض مساخیل د څه راټول کړي دي د پاکستان د ورسپنو د اداریو نه، نو راځي چې نن د پاکستان ورسپنو اداریو کې کوم مهم ټکي تاسو ته ریاض مساخیل وړاندې کوي.
ایکسپریس ورسپانه د سیمیز امن د پاره د پاکستان کردار او سوچ تا کتنه کوي او وایي چې وړاندې ورځو کې د افغانستان او هندوستان ځان له ځان لډلو د قائم مقام صدر او د سینټ د چیرمین فاروق نایک سره ملاقات وکړو. دې دوران هغوی دواړو ته په ډاګه کړه چې پاکستان د خپل خوا د ترهګرۍ خلاف پوره پوره هلې ځلې کوي، ولې پکار ده چې نور گاونډي ملکونه هم د پاکستان د مفاداتو خیال وساتي. اداریه زیادوی چې د سیمه یمن او د ترهګرۍ د سوچ نه اولس روخکلو د پاره ضروری ده چې اقتصادي او سماجی ترقی ته پاملرنه ورکړي شي. د دې سره سره به ټولو گاونډي ملکونو لا بد اعتماد هم ختمول وي او د مختلفو ډلو د تګ راتګ سلسله به پراخول وي. اداریه اخیره کې وایي چې تر څو ټول ملکونو خپل سوچ او پالیسو کې لچک نوی راوستي، تر هغې سیمه کې د پوخ امن خوب لیدل ابستی او هیله ده چې دا ډلې خپل ملکونو ته د پاکستان مثبت سوچ یوسی، نور سره به حالات سمیدو کې ډیر مرسته ترلاسه شي. د دې ترڅنګ نوې وخت ورسپانه خپل اداریه د مذهبي ازادۍ په اړه لیکي او وایي چې د امریکې د خارجه محکمې لخوا جاری شوی نوی فهرست تر مخه اته ملکونه د مذهبي ازادۍ خیال نشي ساتلی، چې پکې سعودي عرب، چین، سودان، اریتریا، شمالي کوریا، ایران او ازبکستان شامل دي. اداریه لیکي چې د لړکې پاکستان هم د سار لاندې راوستي شوی دی، حالانکه حقیقت دا دی چې پاکستان کې د هر مذهب خلکو ته پوره پوره ازادي ده او دلته د اقلیت او اکثریت د پاره یو شان حقونه دي.
دا په اسلام آباد کې د مشال ډیو خبريال ریاض مسخیل چې تاسو د پاکستان د ورسپانو د اداریو مهم ټکي وړاندې کول.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې تاسو ته وړاندې کوو. په افغانستان کې د نهې پورز د طالبانو لوري په کابل کې د برید اورسته د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا ویلي چې په پاکستان کې میش تاخانی شبکه د دې برید شاته ده. رائټرز خبری اجانس په حقانی شبکه رپورت جوړ کړي. دا شان کرسچن ساينس مانیټر بیا په پاکستان کې د ټولنې په توندرو کولو کې د تبلیغیانو رول چیړل دي. دا دواړه رپورټونه
رائټرز خبری اجانس وایي د حقانی شبکې نوم د جلال الدین حقانی په نوم ایښول شوی دی چې په اتیامه لسیزه کې د روس پر ضد جګړه کې د یو زړور او د جنګیالیو په ښه توګه د منظمولو لوجې شهرت موندلی و. دا هم د دې صلاحیت لوجې له امریکا، پاکستان او سعودي عرب څخه وسلې او پیسې ترلاسه کړې وې. کله چې د ولسمشر ریګن په وخت کې جلال الدین حقانی وایټ هاوس ته ورغلی وو نو ډیر زیات درناوی وسو، خو کله چې په کال 2001 کې امریکا افغانستان ته راغله نو د خپل جنگي صلاحیت د غربیانو پر ضد کارول پیل کړل. هم له دې وجې دی د خپل ملګري اسامه بن لادن په شان د سیاسي د مطلوبو کسانو په فهرست کې واچول سو. د رایټرز په وینا داسې فکر کېږي چې په افغانستان کې د ځانمرګو بریدونو بنیاد حقانیانو یې شي دی. د دې ترڅنګ د کابل په مهم هوټل په حامد کرزی او د هند پر سفارت باندې د سو بریدونو شاته د دوی لاس دی. اژانس پښتنه راپورته کوي چې آیا حقانیان په افغانستان کې د سولې په بهیر کې چرته ځای موندلی سي او کنه. د دې پښتنې په ځواب کې رایټرز وایي پاکستان تمه کوي چې امریکا به بل اخر د افغانستان پر روغه جوړه کې د حقانیانو هرکلی وکړي. د اژانس په خبره د دې پرته خپل کابل هم په دې پوهیږي چې له دې بهیره حقانی شبکه بهر نسی ساتلای. بلخوا د امریکا کریسچن ساينس مانیټر بیا د پاکستان تبلیغیان د تندروی د لوی دروازې تر عنوان لاندې مقاله خبره کړې ده. د مقالې لیکوال وېستو هید لیکي چې د 11 سپتمبر د پېښورسته نړیوالو د اورپکو په مقابله کې په تبلیغانو کم نظر ساتلې دي. د پوینا تبلیغان چې د څډول مذهبي او ټولنیزي محافظه کاری تبلیغ کوي هغه کېدای شي د ټولنې د تندرو کولو په لړ کې ډېر پیاوړی قوت وګرځي. لیکوال د پاکستان د کورونی چارو د وزیر رحمان ملک د جولای په میاشت کې د کړې هغې خبري حواله ورکوي چې ویلي په رایوند کې د تبلیغانو مرکز په پاکستان کې د انتها پسندۍ او ترګري تربیتی مرکز دی. د ویلو دا ډله د پاکستانیانو دماغونه ور بدلوي، یعنی برین واش کوي. کڅه مورستا رحمان ملک ل خپل خبري پر شاسو او ویل چې د خبره له سیاق او سباق پرته مخې تراغلې ده، خو د لیکوال په وینا چېډونکو فکر کوي چې د رحمان ملک په خبره کې حقیقت وو. د لیکوال په وینا چېډونکو دا هم وایي چې ل دې ډلو سره وسله نسته نو ځکه دوی ته د یو جدي خطر پسترګه نه کتل کېږي، خو دوی زیاتوي دا ډول ډلې د پاکستان ټولنه په هر سطح تندراوي کوي.
دا عبدالحی ککر چې تاسو د رائټرز خبری اجانس رپورت وړاندې کوو، کوم چې د حقانی شبکې په اړه جوړ شوی وو. دا شان کرسچن ساينس مانیټر بیا په پاکستان کې د ټولنې په تندره کولو کې د تبلیغانو په رول باندې رپورت وړاندې کړی وو او دا هم تاسو ته عبدالحی ککر وړاندې کوو.
د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د القاعده اوسنۍ مشر ایمان الزواهری په پاکستان کې دی او د پاکستان له خاورې څخه د حقانی ډلې
ډېر بخانه غواړم. موږ سره بل یو دوه کم مقالې دي. هغه دي امریکا وایي چې د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن په شان د دې ترګر ډلې اوسنۍ مشر ایمن الزواهری هم په پاکستان کې دی او نور به په دغه هیواد کې د پټې حقانی ډلې لخوا په افغانستان کې بریدونه برداشت نه کړي. په دې اړه به د بشیر ګواخ دا رپورټ واورو.
د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د القاعده اوسنۍ مشر ایمان الزواهری په پاکستان کې دی او د پاکستان له خاورې څخه د حقانی ډلې له اړخه د بریدونو کول د منلو وړ نه دي. دا بیانونه له هغه وروسته راځي چې په کابل کې د تیرې ورځې له بریدونو چې پکې وسلوالو طالبانو د ناټو په مرکز او د امریکا په سفارت د بریدونو په ترڅ کې د امنیتي ځواکونو سره نږدې 40 غنټې مقاومت وکړ او خواوشا وویش کسان پکې ووژل شول. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا لخلې لیکلي چې پاکستان ته یې څو ځل ویلي دي چې دغه سي بریدونو د مخنیوي لپاره دی په حقانی ډلې خپل اغیز وکړي، خو د نوموړي په وینا په دې اړه ډېر لږ پرمختګ شوه. لیون پنیټا ته ورته خبرې په افغانستان کې د امریکا سفیر ریان کراکر په یو خبری غونډه کې وکړي.
We believe that these were planned and carried out by the Haqqani network.
په دې باور یو چې دا حمله د حقانی د شبکې لخوا تر سره شوې چې په شمالي وزیرستان کې ده او شمالي وزیرستان په پاکستان کې ده. موږ کابل کې یو سخت ورسته رکړه، خو افغان امنیتي ځواکونو حالات په سماتوګه اداره کړل. موږ دا ثابت کړل چې د امنیتي مسولیتونو د انتقال بهیر په سماتوګه روان دی. موږ اوس د طالبانو په وړاندې یو څرګند انتخاب لرو چې یاد د سولې له بهیر سره یو ځای شي، له دا ډول حمله چې دوی د تر سره کولو وړتیا نه لري لاس واخلي، او یا به هم د افغان امنیتي ځواکونو لخوا وژل کیږي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان جانان موسازی هم ویل چې په دې بریدونو کې له پولي اغاړه د میشته وسلوالو لاس دی. هغه له پاکستان څخه د زینو ګامونو د اخیستلو غوښتنه وکړه او وی ویل
د طرفدار او مخالف او مصالح دالو ترمنز توکیل نه کول. د بیلګې په ډول باندې ټول هغه کسان چې د القاعده طرفداران دي، ټول هغه کسان چې په دې سیمه کې خشونت غواړي، جنگ غواړي، د هغو سره ګډه مبارزه د افغانستان د ملي روغې جوړې په پروسه کې د بېلګې په ډول باندې د طالبانو د مشرانو سره د خبرو اترو زمینه برابرول. دا هغه عملي کارونه دي چې زموږ په باور باندې د پاکستان اسلامي جمهوریت په هغو کې د افغانستان د خلکو او دولت سره عملي مرسته کولی شي.
بلخوا د فرانس پریس خبری اژانس د امریکا د دفاع وزارت د وایان جارج لیټل لخلی لیکلی چې دوی ته داسې هیڅ معلومات نشته چې ایمنل زواهری دی له پاکستان بغیر په کومبل ځای کې وي. امریکا دا خبره د ایمنل زواهری د هغه ویډیو ل خبرېدو وروسته کړي چې په دې وروستیو کې خبره شو او پکې ال زواهری د امریکا خلاف د جګړې کولو وایي. اژانس د امریکا د دفاع وزارت په حواله لیکلی چې دا ویډیو د اسامه بن لادن هغه ویډیو ته ورته ده چې امریکا ته د نوموړي د وژلو په مهال په ایبټ آباد کې د هغه له کوره لاسته ورغلې وه.
بشیر ګواخ دته رپورټ وړاندې کوو چې په کیبل شوي وو امریکا وایي چې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن په شان د دې ترګري ډلې اوسنی مشر ایمن زواهری هم په پاکستان کې دی او نور به دغه ډلې لخوا بریدونه برداشت نه کړی شي. اوس هم یو رپورٹ لرو کورم ایجنسی کې نیول شوی خبریالان خوشی کړی شوی دی او د ایجنسی پولیټیکل انتظامی د پلټنو امر جاری کړی دی. نور تفصیل د ایجنسی نه د مشرلو خبریال طارق اورگزی راکوي.
د پاړچنار پریس کلب څخه نیول شوي قبایلي صحافیان د جیل نه خوشي کړل شول. مشال لوډیو سره د خبرو کولو په وخت د کورم ایجنسی د صحافیانو تنظیم مشر او د ډان ورځپاڼې خبریال حسین افضل وویل چې پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه د پیښو وروسته د ذمهوارو اهلکارو خلاف د کاروایی کولو ډاډ ورکړی دی.
هغوی په صحافیانو باندې تشدد کړی، هغوی په خلاف د کاروایی وشي. په دې موقع پولیټیکل ایجنټ دا یک دهانی ورکړه، مونږ دې په خلاف کاروایی کوو. مونږ ته نن مطلب ټیم راکړی دې په خلاف، نن 15 ستمبر زموږ دا دې په خلاف کاروایی کوو.
د دې سره پولیټیکل انتظامیه لخوا په پاړچنار پریس کلب باندې چاپې وهلو وروسته صحافیان گرفتار کول. ټرایبل یونین اف جرنالیست مشر صفدر حیات داوړ په سختو ټکو غندلې ده او وایي چې دغه په آزادۍ صحافت باندې حمله وه.
پولیټیکل انتظامیه وایي چې بس مونږ د اخلاص زموږ خبره دا نه ده چې دی بس تاسو ونیول او خلاص نه کړو، بلکې دا صحافت بالکل پیغ بنیاد اشتل دی چې پریس کلبونو باندې چاپې شروع شي او دې نه کسان نیول شروع شي. دا مطلب دی چې بس پریس کلبونه دا بیا ختم کړی شي. دنیا په کم نظر باندې مونږ ته ګوري، دا
بلخوا په پریس کلب چاپے او په صحافیانو تشدد کولو کې کاکړ اهلکارو خلاف په کاروایی نه کولو قبایلی صحافیانو د احتجاج کولو دړکه ورکړې ده. په دې حقله د سیمې نه یو خبریال حاجی نصیر بنگش مشال رډیو ته سداسي وویل.
افسوس خبر ہے سدا تو وقت مخ کی صدر پاکستان در پیو ڈینیس انجری شیو تے ہوئی ایف سی ایل کی ترمیم کرے ہو تے ہوئی داویری طرح بغیر جرم اگر تو سبنا شینے وائے مو صحافیان دا تاریخ کی اول دل دے پرمی کی سدا پرس کلب باندی حملہ وشوا و صحافیان باندی تشدد وشو آئی جیل تا بوتا بغیر کس جرم ہو اس مو دادی سنن مو جیسے سدے کی دا میٹنگ آروان دے کنن مو بنن نخپل واپی صلاح کو بیا بو مو استجید تحریش رو کو دھرنا بو کو دی ہلاب ایک شنو حضل شو دا مو واپی صلاح بو کو سدمو دو پلیکل ایجین پلیکل انتظامیہ سرا
د صحافیانو لخوا د غوښتنې وروسته مونږ چې کله د کورمی جنسی انتظامی چارواکی مرستیال پولیټیکل ایجنټ ممتاز خان سره تماس ونیولو نو مشال لوډو سره د خبرو کولو نه ډډه وکړه. یاد دوی چې 13 ورځ په پاړچنار پریس کلب کې د متحده طلبه محاذ پاکستان په احتجاجي جلوس د پولیټیکل انتظامی لخوا د ډزو خلاف پریس کانفرنس کولو چې دغه دوران د پولیټیکل انتظامی اهلکارو لخوا په پریس کلب چاپا ووهله او د طالب علمانو مشران او صحافیان ګاډو کې واچ چول او بندی کړل. طارق اورگزے مشال ریڈیو کرم ایجنسی.
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی په خیبر پختونخوا 400 ضلع کې سیلاب ځپلو سره مرستو په ترڅ کې وطن کارډونه تقسیم کړي دي. په دې موقع د وزیر اعظم گیلانی وینا هم کړې ده چې نور تفصیل یې د مشال ریډیو خبریال شبیر جان راکوي.
دا پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی نن 400 کې د وطن کارت د دویم قسط پرانسته وکړه. ټول ملک کې خیبر پختونخوا اولنې او 400 د خیبر پختونخوا اولنې ضلع ده چرته چې سیلاب ځپلو ته د وطن کارت دویم قسط نن شروع شو. د وطن کارت ویشلو په دې موقع وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی وویل چې حکومت په د سیلاب ځپلو سره ټولې ټولې شوې وعدې همدغه شان ترسره کوي. دوی په دې موقع د چرچوي د عوامو او په خصوصي توګه د ټولو پښتنو د بهادرۍ ستاینه وکړه او ویې ویل
بڑے عزم کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ حق پہ ہیں اور وہ لوگ
تذچ دتراہگر مقابلہ کوے دا معمولی خبر نہ رہا دل پارا د ڈیر ہمت اور بہادر ضرورت تھی اور تاسو ڈیر ہمت والا قام ہے جسکلا میں افتخار حسین تگورم نو ڈیر خوشحال شم چستاسو د دوی غند مشران دی اور تاسو بڑے زر خاد عورت عموم ہے اور ہوا طرح اگر کم چ ملک کمزور کول غواڑی ملک ماتول غواڑی د دوی نہ ہس قسمہ مذہب شتے نہ ایمان شتا اور نہ ایس ایجنڈا شتا امون با د اسلام اور دا پاکستان دشمنان تر ہم بریالی توپ تا پر نک دو اور ددی مقابلہ بکو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی دا اول سر سر د خپل امنیتی اہلکار ہم ستاینو کلا او وی ویل
ملک میں کتنے مصائب آئے یا فلڈز آئے دہشت گردی آئی آپ نے مقابلہ کیا وہی آپ پر فخر ہے
ملک سمرا مصیبتوں راغل دل تسیلابون راغل طرح گر راغلا خولتا سے مقابلہ اکڑا زماستر کے پتا سے بند اچتی دی زویار کم پخ پل بہادر پوز باندھے پل بہادر پولیس باندھے دا ایف سی اہلکار باندھے اور سول سوسائٹی باندھے چاچے دستہ سو سباؤن خکول لپارا خپل زن قربان کر اور اس کم مرکبی لگیا دی بلخوا دنیا تو ہم دا پتا او لگی دا چھ پاکستان یو خوا کا ایٹمی قوت تے نو بلخوا یو ذمہ دار ملک ہم دی دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان ہوتی پدے مقاد وزیر اعظم دا چار سری تراتلو منن اوکڑا اویول چې د خیبر پختونخوا اولس د ترهګرۍ او سیلاب په دن مقابله کړی ده او دوی به تر اخره پورې د ترهګرو مقابله کوي وزیر اعلی زیاته کړه
اس صوبے کے لوگوں نے صرف سیلاب کی مصیبت کا سامنا نہیں کیا ایک طرف دہشت گردی وہ ایک مصیبت وہ ایک آفت وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے دوسری طرف سیلاب کی تباہی
ان کا مسائل ہم ڈیر دی چپک مالی اور امنیتی دوان دی خولی ددی صوبے پہ وسائل ہم ددی صوبے د اولس حق تے اور ہم ددی نبا ددی مرست قبول شی وزیر اعظم صاحب ستاسو ډیر مننه کوم چې تاسو هر کہ دا پڈاگا کوے چې اتحادی حکومت او خیبر پختونخوا حکومت پګړه د ترهګرۍ مقابله کړدا خو لز ډیر په معذرت وایم چې د ترهګرۍ مقابله مونږ نه بلکې د دې صوبې پولیس کړدا او زموږ دوی سره پوره پوره ملاتړ دی د وفاقي حکومت او د نړیوالې رولے امداد کو ان کی قوتوں ہم منع نوکڑا
آپ کا انٹرنیشنل کمیونٹی کا اور ڈونرز کا شکریہ سر
یادوانے والا چپتی مقاد پاکستان دا داخل چارو وزیر رحمان ملک دا خیبر پختونخوا گورنر بیرش مسعود کوسر دا سیفران وفاقی وزیر انجینئر شوکت اللہ دا قومی اسمبلی ڈپٹی سپیکر فیصل کریم کن ان علاوہ صوبائی وزیران او یوشمیر صوبائی اسمبلی غڑ ہم موجود ہو شبیر احمد جان مشال ریڈیو چار صدا
مشال ریڈیو د حقایق رابر سیرون کې
اوردن کو تاسو ته مشال ډیو خبرونه اوري او سه هم وخت رسیدلې ده د مشال ډیو ځانګړي پروګرام اقتصادي نړۍ د اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې به وره چې پاکستان کې د برېښنا بای د اکتوبر ل لومړۍ نیټه نور زیاتېږي په افغانستان کې د چین د پنګونې سرمایه کاری په اړه یو ځانګړی رپورت هم لرو او په کندهار کې بعد بیکاری لاله هم خبر شي دا خبرونه هر اونۍ درته زمونږ همکار پامیر صاحب جوړوي
د اقتصادي نړۍ خبرونه ته خراغلاست په دې خبرونه کې بنن تاسو واوري چې په پاکستان کې د برېښنا بیا د اکتوبر ل لومړۍ نیټه نور زیاتیږي په افغانستان کې د چین د پانګونې یا سرمایه کاری په اړه یو ځانګړی رپورت لرو لمشال رادیو سره اوسئ په پاکستان کې د برښنا د انتظام ادارې نیپرا ویلي د اکتوبر له لومړۍ نیټې بعد د برښنا بیا نور زیاته کړي د نیپرا لخوا دا وړاندیز حکومت هم منلی دی په دې اړه نور تفصیل د مشال راډیو خبریاله انیسا اجمل راکوي
حکومت د اقتصادي بحران له وجې د اکتوبر میاشتې لومړۍ نیټې نه د بجلی په نرخونو کې 15.6% د اضافي فیصله کړې ده د بجلی د نرخونو کمی اداره یعنی د نیپرا ویان سفیر حسین مشال ریډیو ته په خپلو خبرو کی د بجلی د نرخونو پاڑا سے داسی ویل
اگر ہمارے پاس انٹرنیشنل مارکیٹس میں جو کاسٹ ہیں وہ بڑھتی ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ اس کے اندر
کلے چ پنڑیوال مارکیٹوں کی د کوئلے نخ سے واشی نو منگ سرا ہم دی نرخونو کی زیات والے اوشی او سنگ چتا است پد را چ دا وقت پنڑی کی د کوئلے نرخونا لوڑ دی زکہ حکومت د لومبی اکتوبر نا د بجلی نرخونو کی 15.6% د اضافی فیصلہ کړی دا اوس بد بجلی د یو یونٹ نرخ یو روپے او 8 پیسے شی
بلخوا په اسلام آباد کې اوسیدونکو محمد عتیق وای چې حکومت د خپل زیانونو بوج په اولس اچوي او ځکه د بجلی د نرخونه نور هم زیات شو.
تنخواګانې زور شته نه دی په جیب لري ټونه سی واشي دی په خرچي سی واشي نو بس عوام بس ختم دي نور پکې نشته بس هغه ټول سره په عوام په غریب باندې.
مردان سره تعلق لرونکو محمد سلیم وای چې حکومت لا د دې ګرانې په دور کې د اولس تنځه کمول پکار دي او د بجلی نرخونو زیاتولو په اړه دا فیصله واپس واخلی.
حکومت بجلی گرانا کڑے دا مادا سے اور دل دی چھ نورم گرانے کی نو لگا ندی پکار کنا عوام کے طاقت نشتے عوام چھ کم دے نا عوام کمزور دے دا لوڈ نشی اوچا تولے.
یاد دی وچ سر وتے اڑان دی د بجلی د یو یونٹ نرخ 2 روپے سلور پیسے زیاد کرے شوی وو کم چھ د 13 جولائی میاشنا عملی گنلی شی. انیس اجمل مشال ریڈیو اسلام آباد.
د رپورټونو تر مخې چین د هر بل هیواد پرتله د افغانستان په خصوصي سېکټر کې پانګونه ډېره کړې ده. دغه هیواد سربیره پر دې چې د لوګر د عینکو د مس کان د استخراج قرارداد ورسره شوی، په شمال کې د تیلو د لټولو لپاره هم د یو قرارداد په داوطلبۍ یا بولۍ کې مخکې شوی دی. په عین حال کې یو شمېر افغان کارپوهان هم په دې باور دي چې افغان دولت باید له چین سره د اقتصادي نږدېوالي په ځانګړې توګه د کانونو د استخراج په برخه کې د لویدیځ حساسیتونه هم په پام کې ونیسي. زموږ همکار احمد زبیر ژمن په افغانستان کې د چین د پانګونې د اوسني وضعیت او د هغې د راتلونکي په اړه یو تفصیلی او ځانګړی رپورټ جوړ کړی دی.
چین د هغو خامو موادو د ترلاسه کولو لپاره چې اړتیا ورته لري د افغانستان د کانونو په برخه کې د پانګونې هڅې پیل کړي او د راپورونو له مخې په بیلابیلو برخو کې د میلیاردونو ډالرو د پروژو د قراردادونو ترلاسه کولو لپاره یې ملا تړلې. د افغانستان د پانګونې د ملاتړ اداره هم تاییدوي چې چین د افغانستان په خصوصي سکتور کې په پانګونه کې له لویدیځو او ګاونډیو هیوادونو ځان مخکې کړی دی او د لا ډېرې پانګونې لپاره پوره لیوالتیا لري. د ایساد ادارې د پانګونې د تشویق د څانګې مشر روح الله احمدزی وایي دا مهال په افغانستان کې 30 چینایي کمپنۍ په بیلابیلو برخو کې کار کوي او اټکل کېږي چې پانګونه به له 1 میلیارد ډالرو لوړ وي چې دا تر ټولو لوړ رقم دی.
په مجموع کې 30 کمپنۍ د ایسای درې لخوانه تروسه ثبت شوې دي چې دوی د مجموعي ارزښت د پنګولو البته هغه رقم چې دوی ثبت کړي په ابتدایي بڼه دا چې اوس څومره پراختیا کړې ده څومره پروشت ورکړې په داتې راتو کونکو کې 2.2 میلیونه ډالر دوی هغه رسمي ثبت کړي دي موږ سره، اما دا بلا شک د دغه پنګولو ارزښت لدین ډیر وچد ده په دې چې دوی د خپل د پنګونو هغه بهیر چې څومره پراختیا په داتې راتو کونکو کې موندلې ده دا رقم مکلف ندی چې موږ تسری شریکی زمونږ هغه تخمینی رقم تاسو ته ویلی شم چې دوی له 1 بلیون ډالر څخه اوچته ده پانګونه په افغانستان.
احمد زای وای دا له هغه شاوخوا 4 میلیارد ډالر سربیره ده چې د چین ام سی سی کمپنۍ د لوګر د عینکو د مسو په کان باندې د لګولو ژمنه کړې ده. د عینکو د مسو قرارداد د افغانستان په تاریخ کې د قانونو په برخه کې د بهرني هیواد تر ټولو ستره مستقیمه پانګونه بلل کیږي چې په 2008 کال کې له ام سی سی کمپنۍ سره قرارداد لاسلیک شو. د عینکو د مس کان د قرارداد په داوطلبۍ کې د قزاقستان، روسیې، کاناډا او امریکا څو کمپنیو هم برخه اخیستې وه. چارواکي وایي د محل د عینکو د مس کان د استخراج لپاره مقدماتي کارونه روان دي او تر 2014 کال پورې به عملا د دغه کان استخراج پیل شي. چینایي کمپنۍ ژمنه کړې چې په دې پروژه کې به 10,000 افغانانو ته د کار زمینه برابروي، د ریلګاډي پټلۍ او د برېښنا یوه دستګاه به جوړوي او د افغانستان دولت ته به هر کال 400 میلیونه ډالر ګټه ورکوي. خو په دې وروستو څو اونیو کې د چین یوه بله کمپنۍ د افغانستان په شمال کې د نفتو د استخراج په برخه کې د همداسې یو لوی قرارداد ګټلو ته نږدې شوې ده. د کانونو د وزارت ویاند جواد عمر وایي د امو سیند د نفتو په حوزې کې د نفتو د 3 بلاکونو د استخراج لپاره د داوطلبۍ په بهیر کې د چین د نفتو ملي شرکت یا سی ان پی سی د خو شرایط په وړاندې کولو سره له درو نورو کمپنیو چې په بهیر کې برخه اخیستې وه مخکې شوې ده.
بعد از ارزیابی که از جانب کمیته موظف سود
ده موظف کمیته لخوال ارزوان وروستا سرگنده شوه چه تر طول و خطر ها ده سی ان پی سی چینایی کمپنی لخوالنده شوه او لحقه وروستا ده بوکونیر پنوم یو بلا کمپنی ده تر اوسه هیچ کمپنی گتون که نده پیجندل شوه. هر کار چې موږ در کړه چې موږ خپل ملي ګټو ته نږدې شوی یو او لازم شرایط پوره شوی دي بیا به ګټونکو کمپنۍ اعلان شي.
د ښاغلی عمر په وینا د قشخري بازار کمی او زمرد سای په نوم د نفتو د غدری بلاکه په فاریاب او سرپل ولایتونو کې موجود دي چې نږدې 80 میلیونه بیرل نفت پکې تثبیت شوی دی. د قانونو د وزارت وایند ویل د قرارداد په دو طلبي کې له چینایي شرکت وروسته د سرلیا بوکونیر شرکت په دویمه درجه کې دی. راپورونه وایي چینایي کمپنۍ وړاندیز کړی چې په هر بیرل خامو تیلو به 15 سنت د افغانستان دولت ته ورکوي. د غراز د کمپنۍ له ټولې ګټې څخه به 10% افغانستان ته ورکوي او په دې هیواد کې به د تیلو د تصفیې په تاسیساتو 300 میلیونه ډالر لګوي. ښاغلی عمر وویل د اوسپنې د حاجیګک کان د وستلو لپاره هم یو شمېر کمپنیو وړاندیزونه کړي دي چې په هغو کې چینایي کمپنۍ نشته. د افغانستان د پانګونې د ملاتړ د ادارې چارواکي وایي چینایي کمپنۍ له قانونو سربیره په بیلابیلو نورو برخو کې هم پانګونې کړې او په ځینو برخو کې د پانګونې لپاره لیوالتیا ښودلې. د دې ادارې د پانګونې د تشویق د څانګې رئیس روح الله احمد زئی:
چین په تیر بیا د سړکونو په جوړولو کې د پمدې ترتیب د ځینو فابریکو په برخه کې په صنعتي برخه کې دوی ځینې پانګونې کړې دي او دوی لیوالتیا لري چې په د برق خصوصي شرکتونو په برخه کې دوی دغه پانګونې وکړي. د مخابراتو وزارت سره د تی ان زی په نوم یوې کمپنۍ پانګونه کړې ده. د ټکنالوژۍ د معلوماتي ټکنالوژۍ په سکتور کې دوی پانګونه کړې ده تر اوسه پورې او لیوالتیا هم لري. فکر کوم د تازه میوو او د وچو میوو د پروسس او بسته‌بندۍ په برخه کې هم دوی مینه لري چې پانګونه وکړي.
نوموړی په راتلونکي کې د میلیارډونو ډالرو یوې بلې پروژې ته هم اشاره کوي چې چین پکې د پانګونې لپاره لیوالتیا ښودلې. دا د کابل د نوي ښار د جوړېدو پروژه ده چې د همزي په وینا د 25 میلیارډ ډالرو په ارزښت د پانګونې زمینه پکې مساعده ده. احمدزي وویل د دې ښار ماستر پلان د جاپان او آسیایي بانک په مرسته جوړ شوی چې باید تر 2015 کال پورې تطبیق شي او چین یې په زیربناو کې پانګونې ته چټر وهلی. په ساختماني برخه کې د چین یوه کمپنۍ چې د تیرو کلونو راهیسې په افغانستان ستان کې کار کوي د وینګ ساختمانی کمپنی ده. د دې کمپنی رئیس چین رنگوی هول په تیرو څو کلونو کې د 300 میلیونو یورو پرځښت د جلال آباد ښار حلقوي سړک لیوپلو سره او د 2 میلیونو یورو پرځښت په کندوز کې له تاجکستان سره پر پوله د ګمرک ودانی جوړ کړی ده. هول د دواړه پروژې په کابل کې د اروپایي کمیسون له دفتر اخیستی او د همدې کمیسون لخوا د 2 میلیونو یورو پرځښت د حیرتانو د ګمرک د ودانی د جوړېدو پر پروژې کار تر ډیره پرمخ تللی دی.
په کندهار کې پراخه بیکاری د دې سبب شوې چې یو شمېر ځوانان ناوړه کارونه لکه سوالګرۍ، غلا، د مخدره توکو استعمال او نور و غیر مشروع کارونو ته لاس ورچوي. د خلکو په باور کې چې دولت او مرستندوی ټولنې دغه جدي ستونزې ته پام ونه کړ نو د دوی ژوند به له ګواښ سره مخامخ شي. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورت لري.
سره لدی چې د طالبانو د حکومت له راپرزیدو څخه وروسته د دولت او یو شمېر غیر دولتي بنسټونو لخوا تر یو حده د بیکاری ستونزې حل ته پاملرنه شوې او یو شمېر کارخانې رامنځته شوې. خدا کار تر دې حده هم نه و چې وکولای سي د هیواد د زرګونو بیکارانو ستونزې دې حل کړي. د هیواد د نور ولایتونو په څیر په کندهار کې هم بیکاری خپل اوج ته رسیدلې. د خلکو په خبره بیکاری د دې سبب شوې چې یو شمېر ځوانان ناوړو کارونو لکه سوالګري، غلا، د مخدره توکو استعمال او نور غیر مشروع کارونو ته لاس واچوي.
موږ دلته خاص خاصې وینو دلته د ایرانیان دوه ډېر سوي دي چې ګره شارې په خزې دي. موږ د حکومت سره هیله ده چې دا ګره ټول کې دلته بدلته مسته په جاده کې مسته کته سپام کړی دي. ګره جاده په سره خزې ده. حضرت بابا کوم سره کوټ بابا په کوڅه کې مسته. موږ د حکومت سره هیله ده چې دا ګره ټول کې تعالی سره بیکاری سره ګره ده.
په بیکار مخلوق سره اخته دی ورور جن نه کار سره 15 ورځې کې موږ ولاکه ولا خپل دي. دا ګره سره ګرځي بابا موږ مخته کې ورور جن نه و دغه دا شی بل مخته کې وسره و دا ګره زغ په لاره نه پستنګي
سره دا سره یو سره کښینی بلا په نشاخته کې پېچکاریانی لګي ګولی خوري چې نشي
کې ګره دا ګره مردا غشتنه وایو چې دا خلک مو سېسته کې د ته سم دغه و کې تدوی و کې دغه و کې دیم شش ځوانانج نه
نه شي کسان چې دی بس د بیکاری د امره څخه پخته سوی دی.
په کندهار کې د نارینه وترڅنګ شزي هم د بیکاری څخه رنځوري. دلته زیات شمیر شزي چې د کور سرپرستی وردغاړي د خپل وجود د جوړش لکبله د دې توان لري چې د نارینه په څیر سخت کارونه سرته ورسوي. میرمن نازو د کندهار د 15 ناحیه اوسیدونکې:
شدا دی وسه یو کال پرس کاله پرس چیز خوند تا دغه کول د غربي او خپل خاري واريانه کول دا شروالي کار کوي شي 14 کشي وسه یو مسلمان ول مسلمان یار مسلمان چا سره ډوډۍ راکړي چایو شي راکړي د کښنی مومنان دي دغه مونږ موږ د خدای مسکینان دي خدای به په دغه دولت کې مون د سرسړی شي څوي دي مرسوي دي.
د بیکاری یاد سوی ستونزمو په کندهار کې د کار او ټولنیزو چارو د ریاست د رئیس رفیع الله مجددي سره شریکه کړې. نوموړی وایي چې په روان کال کې د دوی ریاست تر 5000 زیات کسان په کار اچولي چې 3000 نالوستي او پاتې لوستي دي. د ښاغلي مجددي په خبره د بیکاری ستونزه هغه وخت له منځه ځي چې په کندهار کې برېښنا جوړه او ولاړې فابریکې په فعالیت پیل وکړي.
پروژه دغه د شروع ده د کارګرو ده. په دې کې موږ 3000 یو سلو دېرش کسان موږ کړو موږ په کار ګمارلي دي. او په دولتي دوایرو کې مو چې رسمي کسان په کار ګمارلي دي هغه 900 کسان.
د کار نشتوالی هغه ستونزه ده که چیرې دولت ورته جدي پاملرنه ونه کړي نو د ډیرو ناوړه عواقبو زیږنده به وي. له همدې امله په زیات شمېر افغان ځوانانو د کار کولو لپاره بهرنیو هیوادونو ته مخه کړې چې ډیر وخت هلته له زیاتو ستونزو سره مخ سوي.
په کندهار کې مو د بیکارۍ په اړه رپورټ واورېده. له دې سره د مشال راډیو اونیزه خپرونه اقتصادي نړۍ پای ته رسي. دا خپرونه تاسې هر اونۍ د جمعې او د شنبې په ورځو اورېدای شئ.
اقتصادی نړۍ.